کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمد صاحب دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې حکومت او د سولې عالی شورا وي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې موافقه وروسته له هغې لاسلیک کیږي چې د ټولو اړخونو نظرونه او دریځونه سره یو کړي. د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ په دې اړه تفصیلي رپورټ په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له اجمل تورمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستلو وروسته لاسلیک شي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي او راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. بشپړ خبرونه واوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د سولې عالي شورا منشي ویان امین الدین مظفری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستلو وروسته لاسلیک شي. لدی مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقې لاسلیک د حکومت د اړخ ته مخالفت لکوله ځنډول شوی دی. خو د سولې د شورا منشي ویان خاغلی مظفری وایي چې اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه دی کړی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه او نهایي شوې، خو خاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوښ. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي. جنرال زاهد د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو او مړی د وږي په درویشتمه نیټه د کابل د دې سب ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ترڅ کې پوځي پرېډ هم ترسره شو، ولسمشر اشرف غني او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت باتی څنګه په خبر پانه کې ویلي چې د یو څلويخ کلن جنرال زاهد فاتحه د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ او ولسون لوخا نن د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې اخیستل کیږي. او افغان حکومت دغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. د افغانستان د برېښنا او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پر اونۍ غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د امریکا، جرمني او نورو مرستندویو هیوادونو او د نړیوالو موسسو لکه د نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او نورو لخوا به د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ترلاسه کړي او له 5 تر 6 میلیارد ډالرو پورې به د خصوصي شرکتونو پانګونو ته په تمه وي. خاخلی عثماني زیاته کړه چې د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونې ته یې وهڅوي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا USAID او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسي ګوند د پارلمان د استازو د جرګې له 450 څوکۍ څخه 300 ترلاسه کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدویوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندیدو وروسته د متحده روسیې د ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند د بری خبر
ورکړ. всех граждан нашей страны, которые пришли.
وړم د خپل هیواد له ټولو وګړو مننه وکړم چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او مدني حرکت سره رای ورکړي. دوی به زیات شمېر د متحده روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرأت لري چې ووایي زموږ ګوند ګټلی ده. د رایو نتایج چې پرون ناوخته د ټول پښتنې د دولتي ادارې لخوا خپاره شول ښیي چې دریو نورو لویو ګوندونو د روسیې په ولسي جرګه کې یا دوما کې خپلې څوکۍ ساتلې دي. د روسیې لیبرال دیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په دویم مقام کې راغلی دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د راپور له مخې په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایط لرونکو په سلو کې 9 کسانو ګډون کړی او په داسې حال کې چې په 2011 کال کې دا رقم 50% کې و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پرونیو انتخاباتو مقدماتي نتایج چې ARD تلویزیون خپاره کړل ښیي چې د جرمني لپاره بدیل ګوند د برلین په ایالتي اسمبلی کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ګټلې دي. څارونکي وایي د رایو نتایج د کډوالو پر مخ د جرمني د دروازو د پرانیستلو له کبله په خلکو کې د میرمن میرکل د ملاتړ د کمیدو څرګندونه کوي. د دې انتخاباتو نتایج همداراز د پوښتنې رابرسېره کوي چې آیا میرکل به په راتلونکي کال کې بیا وکولی شي چې ځان د جرمني د صدر اعظمۍ مقام ته کاندید کړي که نه. سپینه ماړی وایي ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لول کې د عراق دوهم ستر ښار موصل د اسل لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن رودوس پرون وویل دواړه مشرانو په خپله لیدنه کې د داعش پر ضد روانو پوځي عملیاتو او د موصل د آزادولو په اړه خبرې وکړې. متحده ایالاتو د روانې میاشتې په پیل کې 400 اضافي سرتیري په داسې حال کې عراق ته واستول چې عراقي ځواکونه پر موصل ښار د تهاجمي حملو لپاره تیاری پیل کړی دی. د داعش وسلوالو په 2014 کال کې پر موصل ښار ولکه ټینګه او دا په عراق کې د دې ډلې وروستۍ لویه قرارګاه ده. او د امریکا د مینوستا د ایالت پولیس وایي یو سړی 8 کسان په یو بازار کې په چاقو سره ټپیان کړل. پولیس وایي برید کوونکی چې د خصوصي شرکت د امنیتي کارکوونکو یونیفورم یې اغوستی و د شمالي مینوستا په یو سرپټي بازار کې لږ تر لږه 8 کسان په چاقو وهل او ټپیان یې کړل. پولیس وایي دا برید وړم ورځ په سن کلاود خیر کې وشو. خبر زیاتوي چې برید کوونکی د پولیس په ډزو وشو. د سن کلاود د پولیسو قمندان بلیر اندرسن وویل دوی ته معلومه شوې ده چې برید کوونکی پر یو تن له حملې مخکې له هغه پوښتلي و چې آیا مسلمان دی که نه. خو اندرسن دا یو تروریستي برید ونه باله او وویل چې د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره د موافقې د لاسلیک لپاره باید د ټولو اړخونو نظرونه واخیستل شي.
پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په اړه ونیول شي انسان دا چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
افغان حکومت په دوبی کې د یو کانفرنس په ترڅ کې نړیوالې کمپنۍ هڅوي چې د افغانستان د انرژي په سکتور کې برخه واخلي. جمهوری ریاست وی داعش یو ګډ ګواښ دی او باید په سیمه ییزه توګه د دې ګواښ پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امیر روغتیا وزارت وی په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د نورو رپورټونو سربیره د هلمند د وضعیت او دا چې د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري او په هلمند کې وضعیت څنګه دی د ازادي راډیو مفصل رپورټ اوري.
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي، اساسي تدابیر ونیسي او اصلاحات رانولي په خپل صفوفو کې فلسفه پات نه کی. خلک مطلق وایي چې د حکومت باید امنیت ورسره ولي.
دوره کوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونه کې ووري. د افغانستان د سولې علي شوراوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب اسلامي سرچینو مخکې د اجرایي ریاست ته د څرګند اشارې په ترڅ کې ویلي چې په حکومت کې دننه ځینې کړې نه غواړي د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایي ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
تمه دا و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي، خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پر مخ ځي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري، او په راتلونکو څه نږدې ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو الخونو نظریات د دې په هکله وویل شي انشاءالله چې دا توافق د دوو الخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپلې اصلي رقیبې ډلې ته ګوته ونیوله او وی ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلیک کې د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډیدلای. خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان ښاغلي مظفری وویل اجرایي ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او د هغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول الخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اکنه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوې، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خود. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خند نه مني او خبرداري ورکړ چې کڅوک په دې چاره کې د خند اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
د احمد تکل پر راپور کې مووریدل چې د سولې علي شورا وي د ټولو اړخونو د نظرونو له اخستلو وروسته به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سوی مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادۍ رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو اورئ. افغان حکومت د هغ کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د دې دورځني کانفرنس سرلیک دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندوی هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارډ ډالر ژمنې ورسره شوی او د 15.6 میلیارډ ډالر ترمنځ د خصوصي شرکتونو پنګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وای چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوی دی. ښاغلی غالب ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کومک میکنن کشور از جاست که 32
امریکا جرمنی او 23 نور مرستندوی او هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک، آسیایی پراختیایی بانک، اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلې او اوس مهال کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې څلوېښت یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدراز پرون د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز، د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مفصل ریپورت مهروي. اوس له نوریاس نوري اورچه د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت کتنه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته یې پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورسپانې په وینا اوباما یوه انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزې ته به کاري لومړیتوب ورکړي. هغه همداراز ویلي وو چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلي اوباما دا هم ویلي وو چې دوامداره سوله یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د ده په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو د مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده، دغو اهدافو ته رسېدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالیې ورکوونکو څه باندې 800 میلیارد ډالر لګېدلی دي. د ورځپاڼې په وینا په دغو پیسو کې 111 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوری، فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی. د دې هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپل ولکه ټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حمله کوي. ورځپاڼې د باراک اوباما د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې لیکلي چې ویلي دي داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې وکولی شي په نږدې راتلونکو کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او کنه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 11 حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورځپاڼې د مشرف له قوله لیکلي چې ویلي دي هند تیار دی چې خپلې هوایي اډې امریکا ته ورکړي. حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه وه ورکړې چې د دې هیواد له هوایي اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
افغان حکومت وایي د داعش ګواښ یو مشترک تهدید دی او باید د سیمې په سطح د دې پر وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان جمهوري ریاست ویان د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش د شتون د روسیې لپاره مهم او جدي ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوري ریاست وایان هارون چخنسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتې او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولی شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1200 شپږنوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د میروختي وزارت وایي چې په هیواد کې تیر کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت د پالیسۍ مین احمد جان نعیم په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي پر وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشه یي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځان وژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځان وژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ د عرف او عناناتو له کبله د ځان وژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامه روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري. په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې ځان وژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي، زیاتره وخت دغه سی پی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامه روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوځیدلو په نوم دي او هغه ارقام ته په لیدو سره سکه ارقام هم لوړ شوې دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شغل نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بېلابېلو عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه یې د 15 څخه تر 15 کلونو پورې وي. د عامه روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې یې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځان وژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نشوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوي ارقام کې ویل شوي چې هر کال 1 میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاترو عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 100 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د سباون کاکړ په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د دې وزارت د پالیسۍ معین احمد جان په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. له اروپا تر امریکا
لغیا کې شوې
ده. یوه حکومت ذمہواره کتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا سوچ رہے ہیں؟
له آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون اوریدلای شئ.
خبریاست د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې الکترونیکی بس موټر جوړ شو چې په یو چارج کې 2.0 کیلومتر مزل کولای شي. د فاکس نیوز خبري اژانس د راپور پر اساس دا بس چې کټالیست E2 نومیږي پروټیرا کمپنۍ جوړ کړی او په لومړني تجربوي سفر کې 9.5 کیلومتر مزل وکړ. د دغه بس بیټرۍ په ساعت کې له 440 تر 640 کیلو واټ پورې د انرژي د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو هیله ده چې په شارونو کې چې د بیروبار له کبله سرعت کم وي د بس بیټرۍ په یو وار چارج له 312 تر 530 کیلومتر پورې مزل وکړي. ګومان کېږي چې دا بسونه به په لنډ وخت کې د نړۍ د اکثرو شارونو د اوسنیو بسونو چې په تیلو یا ګازو چلیږي ځای ونیسي. په متحدو ایالاتونو او یو شمېر دورو پرمختللو هیوادونو کې په چټکۍ برقي موټرونه د پټرولي او ډیزلي هغو ځای نیسي. حاضر دمه د برقی موټرونو بیه نسبتا زیاته ده، خو که له تیرو څو کلونو سره پرتله شي کال په کال د الکترونیکی موټرونو بیه ټیټه شوې ده. او له بلې خوا په هر ځای کې د برقی موټرونو د بیټریو د چارج ماشینونه نصب شوي دي، چې دې کار خلک هڅولي دي چې برقی موټرو ته مخه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي، او په اف ایم 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې د اف ایم للارې په صفه ډول اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې هم زموږ خپرونه پیدا کولی شئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ډاټ کام خپرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په مستقیم ډول اورېدلی شئ. اته نیم بجې شوي دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو ته نظریاتو تر اخیستلو وروسته لاسلیک شي. په پام کې دا چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. راپورونه وایي چې د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وکوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 100.5 په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اورئ. د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیل کیږي چې یوازې مرکز د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکو چې 95% جغرافیه د وسلوال تر ولکې لاندې بولي، د حکومت او امارت څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد علي استایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو حکومت نظرونه اخیستي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته چې په شګو کې په قدم وهلو سره پیلېږي.
د تیر لمریز کال د کوسیا لندی په میاشت کې کله چې مستقله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتې سولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ته ټینګښت ډاډ ورکړ، خو وسلوالو په ډېرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالۍ او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې لمریز کال د میزان د میاشتې پر 6 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادالي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغې هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل سته، په هلمند کې ستونزې سته، ولې هلمند ته توجه هم سته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې ناامنیت امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره له دې چې حکومتي مسؤلین په هلمند کې جنګیدونکي وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت د مقایسې وړ نه بولي او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري، خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس تر څنګ د ملي اردو د 215 میوان کلورد په شمول نږدې 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکي پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو د ټوپکونو تر شپېلې لاندې ښار دی. باباجي د ښار څلورمه اوزه د 11 میاشت راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې درېمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسېدونکي هره شپه د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو غږونه اوري. عادي شاریان او د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 120 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضعه یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ست نه هغه سیمه چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسند شنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګه سکوت کې یا به لمن ته لا مشکله جوړی ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت ته اړتیا لري او تر اوس مهاله پورې چې هر څه روان دي تشي وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بزایسو کورنیو په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټانګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نه شو چې کله په دې ولایت کې د لزر په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل شوې جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبري او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې د رارسېدو علتونه دي.
حکومت ته خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی ولې زه چې د دوی عمل کار تر څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجود دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کرمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکو غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکو ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په دې نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلې ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایلان یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم، باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي کې ونه نیسي دا حالت چې نصف لشکرګاه یا په نصف ښاروالۍ کې پاتې دی نور د هلمند دا نصف ښاروالۍ هم د افغانستان د مرکزی حکومت تر لاسه وځي که اساسي تدابیر ونه نیسي او اصلاحات رانه ولي په خپل صفوفو کې خپل صفوف پاک نه کړي. خلک مطلق غواړي چې حکومت باید امنیت ورته راولي، هیڅ نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي ځین غواړي، نه سړکان ځین غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځین غواړي او امن فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادالی او ناوی ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګاه تر پولو ورسېدل حکومت د یادو ولسوالیو د برتنیول لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ خو د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال اکانور کینتوز رسنوی ته وویل د دې ولایت د شاوخوا لس زره پولیسو څخه نږدې 15,000 خیالي دي او ماشینو د کمانډانانو شخصي جیبونو ته لویږي او تر هغو چې د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجودې خلک ډک نیسي عملیات نتیجه نه ورکوي ځکه ملي اردو تر ابد سیمې نشي ساتلی او په امنیت کمانډانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیت کمانډانۍ او سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ته وویل د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه دریمه او څلورمه موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. خپل تلیفوني پیغامونه لاندې وایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی، د دوی په هکله معلومات لرئ. د پروګرام په ترڅ کې به یې واورئ. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او بیا هم په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته ویلي دي چې ځینې کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي او کله چې ورته ووایي چې په دې نومره تلیفون وکړه د تاسې ورک شوی عزیز در سپارو، بیا نو د تلیفون شمیره نه اخلي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یوه ګران ورور مونږ ته رالیږلی دی او د یوه ورک شوي کس په هکله چې ابراهیم نومیږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه دا پیغام پرېږدم. پرون مازدیګر په نامه د ابراهیم یو نفر ده، تقریبا چې 18-19 کاله عمر لري او نوم یې ابراهیم وښوده. او کله وایي چې زه د پغمان یم، کله وایي چې د پروان یم، همدغسې جی وایي. کله وایي چې زه قومندان یم، او کله وایي چې امیر یم، کله وایي چې بادشاه یم. خو ګډې وړې خبرې کوي، داسې سم ځای معلومیږي نه. خو د په وینا باندې ده ویلې چې زما نوم ابراهیم ده او په لاس باندې یو ګوتمه هم ده او د افغانستان بیرغ غوندې یو نښې هم د لاس نه تړلې ده. که چېرته دا د چا دوست وي، څوک پرې معلومات لري، خو دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووي. 0-80-40-40-6 نمبر یو ځل بیا تکراروم. 0-80-40-40-6
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د سراج الدین په هکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د ده پیغام واورو، ورپسې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
السلام علیکم.
منفرده د سراج الدین په نامه باندې د رات د ترغونډه منفرده د 15 کال کیږي تلويخ منفرده چې چاش څوک پیدا شو ماماګان خورهینې وي تر زمنې وي ورنې وي په دې نمبر باندې موږ شمیره ټینګه کوي 15 کال کیږي 15 یو کا 15 کال کیږي چې موږ سره دې انواله بس موږ سره دې کټینګ دې د رات د ترغونډه
گرانو اوریدونکو اوس به زه تاسو ته شمیره ووایم چې دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې نه دی ویلي. د دې تلیفون شمیره ده 0823 4 8 8 1 2 6. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0823 4 8 8 1 2 6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلي دي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ورسوالیم. زما یو ځای ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 30 کال یا 40 کال کېږي زیات کم ورک شوی د کندهار او د ګلدک پر لوی لار باندې. نو د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات ماته نشته، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 01 50 09 803. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 01 50 09 803. و سلام با احترام تل تر سبا په ژوندۍ باندې د ازادي راډیو یو جهانمنانه د ازادي راډیو سره چې زموږ پیغامونه ورشي تر کا. السلام علیکم.
زه محمد شپیر کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ګران دوست دی چې د امین الله په نامه دی، 15 کاله کېږي چې نه درکه شوی دی. که چاته په زه په هکله کوم معلومات وي او یا ورته معلوم وي نو زموږ سره دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 01 4 1 4 9 4 3.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یې وراره ده، باران میزي 15 کاله کېږي چې له کوره تری تن سوی ده. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات وي و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 01 50 2 0 2 2 4 5. شمیره به یو ځل بیا ششایسته درته تکرار کړم 0 01 50 2 0 2 2 4 5.
زه عبدالغفور د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو قریب دی چې په ازارجوټ کې کور و، بما نه پشته دره د هراتو په کلي کې کور دی، سیف الله نومیږي. د ملا عبدالحکیم اخونزوی دی. زموږ څخه ورک ده او نادرکه دی. که یا دی زموږ غږ اوري او یا بل څوک د ده په حق کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 01 0 02 2 8 8 9. بیا شماره تکراروم 0 01 0 02 2 8 8 9.
السلام علیکم. زه عبدالعجان د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما خو قریب دغه څخه ورک شوی دی چې کور یې په ازارجوټ کې و. پلار مېږې د ملا عبدالحکیم اخونزوی دی. څوک چې هغه معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 01 0 02 2 8 8 9. 0 01 0 02 2 8 8 9.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمیږي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تم ده. نو که هر مسلمان ته د ده په اصله معلومات وي په دغه شمېره دې و موږ ته زنګ ووهي، 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. یوه پله بیا خپله شمېره تکراروم، 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15.
زشر احمد کندار، زما پلار تقریبا 15 میاشت کېږي چې د کور نه درک شوی دی، په پښه معیوبه دی، عصابي تکلیف لري او غوږونه یې هم سریږي. زه د ازادي راډیو څخه ډېر تشکر کوم، په هلمند کې پته لګېدلې ده، خو بیا هم سړی وویل چې په هلمند کې دی، سهار مې زما ورور لیدلې دی، بیا هم هر پته لګېدلې ده هلمند کې دی. د هلمند خلکو څخه زه په درنښت هیله کوم که هر چا بیا هم ولیدی په دغه ټلیفون شمېرو کې تماس ونیسم، 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. یو ځل بیا 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان دا 10 کاله کېږي چې ورک دي، نمانې ډېر وسم ماسم حسم قاسم قادر. یو ځل بیا تکراروم، روسم روسم ماسم اسم قاسم قادر. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 2 اچا 4 اولس. 0 اویا 2 اچا 4 اولس. هر چا ته که د دې اکله معلومات وي په دغه نمبر دې ټلیفون نه وکړي، خپله سرنی دې ترلاسه کړي. وسلام.
باسه خبر کوم د غلاینه او د ولایت یم او د غاده سوال سواله د ګوشین د کړی د نفر نمیا زما زما یو زوی دی د دوه کله کې چې ورک دی، پر اوسه سلی اختر یو ارزنګ و نه دی ځایم نه دی شوم دی. هر سړی چې دا زما د زوی معلومات لري اسماعیل میزم د اسماعیل لري چې نوم اړول دی، بیا احسان الله احسان الله په نامه باندې هر کوم هر دوست هر قریب چې معلومات لري، که مړي که ژوندی که یو ځای بندي معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي، 0 اویا 2 اچا 4 0 اویا 15 8 2 9. بله شماره ده 0 اویا 2 اچا 4 0 اویا 3 1 8 4.
السلام علیکم، زه فیض محمد د هلمند ولایت نتعالی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زما یو د کاکا زوی دی 10 کاله کېږي چې ورکخامنې احسان الله دی، د کرزي په اول کال ورک شوی دی، بیا تر دننه پورې یې چا پته نه ده لګولې. که هر مسلمان د راته دغه حکله معلومات وي، دوی د اوو کالو چې ورک شوی یا دی، زما خپله غږ اوري په هر نامه چې دی مرکان کېږي، ځکه دی خپل په نامه نه خبر. نو دا هر مسلمان ورو دا هیله کوم که د په حکله معلومات وي، دوی زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. ما ته دې معلومات کاږي 0 اویا 3 9 15 3 3. یره ځل بیا تکرارم، 0 اویا 3 9 3 9 3 2 1. تاسو نه ډېره مننه د ایډیا زنده باد سره مو دي.
شیلانو مادم خان د کندهار د ولایت کې د زوینو نور ولادې چې ورک دي 5 کاله کېږي د ایمن په ولایت کې ورک دي. هغه ورو دین اعلان کوي راته او زموږ سره راسره د پتورخان کې دی او په 6 بجو تاسو سره خبر کوي باره خطا استم ډول زه تلیفون در کوم د نه راو کوي باره په 6 بجو ما ورو کوي ما چې ورو کوي تلیفون نه پورته کوي خطا باندې سي. یو ازما سره دی بل ازما سره دی د خدای د فار د ازادي د رادیو څخه زدایل کوم ما خطا باسي زما وینه راشي د شي ټلیفون شماره د سره د ټلیفون شماره د 0 اویا 0 1 1 4 5 9 0 1 0 1 1 4 5 9. سلام علیکم.
بله السلام علیکم، زما نوم محمد دی، د کندهار ولایت له سایز سره په تماس کې یم. بله زما یو ورور دی چې تقریبا شپږویشت کاله عمر لري. چیرو دو کالو رئیس سنه نادرکه دی، نو نوم یې عبدالستار دی او په مشهوره په هغه عالي دی شپږویشت کالو دی. که چیرې هر مسلمان ور ته په دغه سړی ور معلوم دی یا چیرې یو ځای یا بنجي یا دغه یي، نو د خدمات سره پر دغه شجکړه شمېره باندې تماس ونیس: صفر اویا دوه دېرش دوه اچا دوه دېرش شپږ، صفر اویا دوه دېرش دوه اچا شپږ.
السلام علیکم، زه مرزا محمد یم، د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه باندې چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی. نو زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما نمبر نشر کړي، که چیرې زما ورور زما آواز اوري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي: صفر اووه او صفر څلور دوه پنځه او نه بیا دوه واره یو یو بیا صفر. یو ځل بیا وړاندې کوم: صفر اووه او صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. السلام
سلام علیکم، عصمت لایم د کندهار ولایت پنجوائید ولسوالۍ سره ستاسو په سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د یعقوت په نامه دی، اته کاله کېږي چې نادرکه دی. هر مسلمان ورور که یا عیدلي یا څوک معلومات لري یا دی په خپله زما آواز اوري په دغه تلیفونوي شمېرې زما ته زنګ ووي: صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو دوه درې درې.
السلام علیکم، بشیر لال خبرې کوم، لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ مشال کمر شهیدانو کلی نه. زما د تره زوی ده تاجی ګل، د پلار نوم یې محمد عید. نن نه څلور ورځې مخکې نادرکه شوی ده او رواني عصابي تکلیف هم لري، او هر چا ته که معلومات وي نو کوی شي چې مونږ سره په دې شمارو مونږ ته تماس راشي: صفر واویا درې دېر دریایا اته سوه شپږ نوي، صفر اووه اووه درې درې اووه درې اته نه شپږ. مننه د ازادۍ راډیو نه، د خدای په امان.
السلام علیکم، څنګه یاست وروره؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ بیدار یاست؟ بلې، زما ورور دغه دوه کاله کېږي چې ورک دی. زما نوم محمد دی او د ده نوم عبدالستار دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، د مشر ورور نوم یې عبدالجبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباری دی. که چېرې په تاسو دا سړی پسې معلومات وکړي او په دغه څوک چې چا پیدا کړي نو په دغه شمېره یو ځل ما په ټلیفون وکړي: صفر اویا دوه دېرش دوه اچا دوه دېرش شپږ. یو ځل بیا شمېره تکراروم: صفر اویا دوه دېرش شپږ او دوه دېرش دوه اچا دوه دېرش شپږ. وسلام.
زه مرزا محمد د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه چې دا دوه کاله تقریبا کېږي نادرکه دی. نو موږ ته هیڅ معلومات نشته. زه د ازادۍ راډیو څخه دا هیله کوم چې دا زما نمبر نشر کړي، چې دی که چیرې دا نمبر واورېدی بیا موږ ته زنګ ووي: صفر اووه صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. وسلام.
زه هدایت الله یم، د کندهار ولایت ستا سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست په کندهار ولایت کې ورک شوی دی. د هر مسلمان ورور سره که چیرې دی ورسره یې یو خواته تللی، نو د هغه ورور څخه مننه کوو او دا خواهش کوو چې دی زموږ سره په دغه شمېره یو ځای کړي: صفر اویا شل څلوېښت درو دېرش شپږ. چې د پورې شمېره یو ځل بیا: صفر اویا شل څلوېښت
مال زابل ولایت څخه اړیکه دي. نو یې دا نوم یې دولت خان دی، د پلار نوم یې جلال خان دی. زما یو ورور دی عزت کې پنځه کلو دی، ورکشو دی دوه کاله کېږي. ورور ته هېڅ څرک نه معلومېږي، نو د هېڅ چاته مرته نه ده. مانه کار چا پیدا کړی په دغه ښکاره چې زما ته زنګ ووایي: صفر اووه سوه درې زره یو اچا.
السلام علیکم، گلاریل پد کندار سر ساسر پتا مات کیم سا احمد نمیز
کله چیرې زموږ آواز اوري او یا دی په خپله زموږ آواز اوري او یا نور خلکو ته معلومات وي، نو لطفا ما ته چې پر 0 0 4 4 4 2 ټلیفون شمېرې باندې تماس ونیسي. ډېر به زندگی خوشحاله یو، خدای دې آباد ولري، ژوندۍ دې ازادي راډیو.
زما نوم ارون دی، د خیوې ولسوالۍ د عبدالخیلو د کلي نه. زما یو ورور رک دی، دا 1 کاله کېږي چې د کوره وتلی دی او یو مې ورسره خوریا دی. که هر چاته په دې باره کښې معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي، 0 0 5 1 9 6 9. مننه. ازادي راډیو زنده.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.